Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې دوهمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جنوري میاشتې له 22 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د طالبانو استازو له ډیرو ناندریو وروسته تیره ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له استازي زلمی خلیلزاد سره په قطر کې وکتل. د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبډلې له غړو سره د ناوړه چلند قضیه باید ژر تر ژره وڅېړل شي. دا او نور مطالب په دې نیم ساعته خپرونه کې اورېدای شئ، خو لومړی خبرونه. لومړی د خبرونو سرلیکونه. په میدان ښار کې پر یوه پوځي اډه د طالبانو د پرونی برید د قربانیانو په اړه ضد او نقیض راپورونه ورکړل شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د احتمالي کاندیدانو د اسنادو څېړنه پرون پیل کړه، او اروپایي ټولنې هغه بندیزونه پرون تصویب کړل چې یو شمیر روسي وګړي یې په نښه کړي دي. بشپړ خبرونه. د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د افغان ځواکونو پر یوه اډه د پرونی حملې د قربانیانو د شمیر په اړه ضد او نقیض راپورونه ورکړل شوي دي. افغان چارواکو د 1200 کسانو د وژل کېدو او لشلو د زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکړی، خو په عین حال کې رویټرز خبري اژانس د دفاع وزارت د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې په دې حمله کې له 1300 زیات کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې په وژل شویو کې د کومندو ځواکونو اته غړي هم شامل دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. راپورونه وایي چې برید کوونکو په دې حمله کې پر چاودیدونکو موادو بار یو هموي موټر د ملي امنیت د ځواکونو په اډه کې دننه والوزاوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشرۍ د احتمالي کاندیدانو د اسنادو څېړنه پیل کړه. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات ازادۍ راډیو ته وویل چې دا بهیر به په دوو اونیو کې بشپړ شي.
په دوو اونیو کې به د دوی اسناد څېړل کېږي او وروسته له هغې به ابتدایي لیسته پیدا کوي وبریدل شي چې د دغه احتمالي نوماندانو څخه څومره کسانې کولی شي دا شرایط پوره کړي او ابتدایي لیسته لاره پیدا کړي.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د راتلونکي کال د سرطان په 9 ترسره شي، د احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د تیرې یکشنبه په ورځ پای ته ورسید. د دغو 13 کاندیدانو په ډله کې ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله هم شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي هیلمندي چې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین په فرعي کمپاین کې به له 15 میلیونه زیات ماشومان واکسین شي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو ضد د پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مسؤول میرجان راسخ تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل دا کمپاین د 19 ولایتونو په 109 ولسوالیو او په هغو سیمو کې تطبیقیږي چې د پولیو خطر پکې زیات دی.
په سوېلي او ختیځ حوزه کې دا کمپاین څه په تاخیر سره تطبیقیږي. مخه د دې کمپاین دا ده چې 3.4 میلیونه د 15 کالو کم عمره ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي.
د ښاغلي راسخ په وینا د قومي مشرانو او د ملګرو ملتونو د ادارو په مرسته له وسلوالو مخالفینو سره توافق شوی چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې به دا کمپاین چې پرون پیل شو 15 ورځې دوام کوي. د عامې روغتیا وزارت وایي په 2013 کال کې په افغانستان کې د پولیو 21 مثبتې پیښې ثبت شوې چې 9 یې په کندهار، 2 په اروزګان، 4 په هلمند، 2 په ننګرهار، 3 په کونړ او 1 په نورستان کې ثبت شوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین گریفیت پرون د یمن پلازمینې صنعا ته ورسید. گریفیت به د دې سفر په ترڅ کې چې له مخکې نه و اعلان شوی د بندري ښار حدیده شاوخوا وضعیت چې په دې وروستیو کې پیچلی شوی دی وڅېړي. د یمن د جګړې ښکېلو اړخونو په 13 میلادي میاشت کې په دې ښار کې پر اوربند او د بندیانو پر تبادلې موافقه وکړه چې تر اوسه نه ده عملي شوې. پر حدیده ښار روسی ملیشه چې ایران ملاتړ کوي ولکلری. اروپایی ټولنې پرون هغه بندیزونه تصویب کړل چې د روسیې د پوځي استخباراتو دوه جګپوړي چارواکي او دوه نور روسان پکې پنښه شوي دي. برتانیا دا کسان د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال په مسمومېدو کې په لاس لرلو تورن کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې همداراز د روسیې د دغو څلورو اتباعو او هم په کیمیاوي حملو کې د لاس لرلو په خاطر د سوریې د پنځو وګړو او یوه سوریایی شرکت شتمنی کنگل کړي او د ویزې بندیز یې پرې ولګاوه. هغه روسی وګړي چې بندیزونه پرې لګېدلي یو د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې جی آر یو مشر ایګور کاستیوکوف، مرستیال ولادیمیر الکسیوف او د دې ادارې دوه نور مامورین دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مسکو حق لري دې د دښمنۍ اقدام ته ځواب ورکړي. او روسی چارواکی وای پرون د کریمیا په سواحلو کې په دوو تجارتي کشتیو کې چې د تانزانیا بیرغونه پرې راپیدل د اورلګېدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. د روسیې د بحري ترانسپورت د فدرالي ادارې ویاند الکسی کرافچنکو وویل د کشتیو د عملیې څوارلس تنه ژغورل شوي. هغه زیاته کړه اور هغه مهال ولګېد چې کرچ تنګي ته نږدې له یوې کشتۍ څخه د سونګ مواد بلې ته لیږدول کېدل. د روسیې د ترانسپورت وزارت ویلي چې د دواړو کښتیو د عملې شمیر د یوه هندي او یوه ترکی په ګډون یو دیرش تنه و. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپرو. و باوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په قطر کې د طالبانو له استازو سره وکتل. په دې اړه په یو راپور کې مو دا خبره هم څېړلې ده چې آیا پر طالبانو د پاکستان فشارونه نتیجه ورکولای شي.
دا خبره هم حقیقت نه ده چې هر څه چې پاکستان وایي هغه د طالب ومني، یا هر څه عرب امارات وایي یا قطر وایي، طالبان تر یو حده پورې یو فشار زغملی شي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د کابل په حوزه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اړه د شکایتونو د څېړنې لومړی پړاو پیل شوی دی. په نورو موضوعاتو کې د اولمپیک ملي کمیټه له لویې څارنوالۍ غواړي چې د فوټبال د ښځینه ملي لوبډلې له غړو سره د فوټبال د فدراسیون د پخواني مشر د ناوړه چلند قضیه ژر تر ژره وڅېړي.
نتایج هسته چه ده عدالت پا چوکات کی باید موزه افغانستان او طول دنیا تا باید تا ایران.
نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې باوری چه جرمنی د ایران د مهان هوایی شرکت د فعالیت جواز لغوه کرد. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوری او اوس هم د دې خپرونې لومړی موضوع. له ډیرو ناندریو او ګنګوسو وروسته بالاخره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په قطر کې د طالبانو له استازو سره وکتل. خلیلزاد د طالبانو له استازو سره وروسته له هغه خبرې کوي چې اسلام آباد ته په سفر کې یې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو ستاینه کړې وه. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبره کړي خبر پاڼه کې وویل چې د طالبانو د مشرانو او امریکایي چارواکو ترمنځ نن دوشنبه خبرې په قطر کې پیل شوې. د طالبانو یوې سرچینې پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د غړو ترمنځ خبرې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر میکانیزم او څرنګوالي متمرکزې وې. دا هغه مسله وه چې له دې مخکې د طالبانو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته له امریکایي چارواکو سره د اختلاف وړ یوه اساسي مسله یاده کړې وه. ویلي وو چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور او د دې مسلې یقیني کول چې له افغانستانه به بیا القاعده پر نورو هیوادونو د حملو لپاره د اډې په توګه کار نه اخلي هغه دوه موضوعات چې دواړو لورو په قطر کې د نومبر د میاشتې په غونډه کې پرې سلا کړې وه چې په بله غونډه کې به پرې بحث کوي. طالبانو دا تور هم پوره کړی و چې امریکایي چارواکو د مخکینی توافق خلاف د خبرو اجنډا ډیره پراخه کړې او له هغې رئیس په تیر بیا سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد په دې سفر کې چې د جنوري له اتمې پیل کړی د طالبانو له لوري له امریکایي پلاوي سره د خبرو نه کولو مسله په تیر بیا د طالبانو له هغې خبرداري وروسته ډیره مطرح شو چې ویلي وو که امریکا په افغانستان کې خپل پوځي حضور په اړه خبرې متمرکزې نه کړي له واشنگتن سره به تماسونه قطع کړي. په دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د تېرې ورځې د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په کابل کې د امریکا سفارت او په خپله خلیلزاد چې د خپلو لیدنو کتنو لنډ جزئیات د ټویټر له لارې له رسنیو سره شریکوي د دغو خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دوحه مخکې نوموړي په وروستي ټویټر کې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خپلې لیدنې کتنې ګټورې بللې وې. خلیلزاد د یکشنبې په شپه په خپله ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي وو چې د افغان سولې د پرمخ وړلو لپاره د پاکستان اراده ستایي، موږ پر سم لوري روان یو او د پاکستان له لوري څخه زیات اقدامات به موږ مشخصو نتیجو ته ورسوي. له اسلام آباد څخه د ښاغلي خلیلزاد د کتنې په مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د شنبې په ورځ ویلي وو چې پاکستان هڅه کوي چې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د بل دور کوربتوب وکړي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي وو چې دوی دا روښانه کړی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره به په اسلام آباد کې ونه ګوري. له پاکستاني چارواکو سره هم مهاله پر ښاغلي خلیلزاد سربیره دغه راز د امریکایي مخکښ سناتور لنسی ګراهم او د امریکا د مرکزي قومندانۍ د مشر جنرال جوزف ووتل په ګډون یو شمېر نورو جګپوړو امریکایي چارواکو هم له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر مسلې خبرې وکړې. آیا دغه ټولې هڅې د دې لپاره دي چې پاکستان چې ویل کېږي پر طالبانو د پام وړ نفوذ لري دا ډله د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي؟ د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې طالبان تر یو حده فشار زغملی شي، خو زیات فشار ښایي وضعیت لا خراب کړي.
یو حد پورې ممکن پاکستان په طالبانو باندې یو فشار راوړی شي، خو دا خبره هم حقیقت نه ده چې هر څه چې پاکستان وایي هغه د طالب ومني، یا هر چې عرب امارات وایي یا قطر وایي، طالبان تر یو حد پورې یو فشار زغملی شي. خو زه فکر کوم د افغانستان امن اوس یو ډول هغه یو پخوانی شکر اختیار کړی ده. که ډېر زیات فشار اچول کېږي نو ممکن دا پخوانی وشوږي، په نتیجه کې یو بل خطرناک بنبست رامنځته شي یا یو داسې حالت رامنځته شي چې بیا دوباره د خبرو سرې شاخیستل مشکل شي.
طالبانو استازي په قطر کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره په داسې حال کې خبرې کوي چې د جګړې په ډګر کې پرون د یوې بلې خونړۍ حملې مسؤلیت واخیست. په میدان وردګو ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو پر یوې اډې په برید کې لویدیځو رسنیو د شاوخوا 1600 کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی، خو د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلین په دې اړه غلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل په حوزه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتیجو په اړه د شکایتونو د څیړنې لومړی پړاو پرون پیل کړ. د دې کمیسیون ویان علي رضا روحاني پرون په دې اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل. لبلې خو د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وای کمیسیون په دې پړاو کې باید شفافیت او عدالت په جدي ډول په پام کې ونیسي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د وصل وصال پر راپور کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دې لپاره چې د کابل په حوزه کې د شکایتونو کچه لوړه ده، نو دغه شکایتونو ته د رسیدنې لپاره د ولایتي دفترونو کمشنران هم کابل ته راغوښتي دي. د دغه کمیسیون ویان علي رضا روحاني د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه شکایتونو د څیړلو لومړۍ مرحله پیل شوې ده.
مراحل شروع شوه، از تصنیف شروع یا بررسی و تحلیل
دی وایي مراحل پیل شوې دي چې پکې تصنیف، ارزونه، تحلیل، شکایتونو ته رسیدنه او په اړه پریکړه کول شامل دي. د شکایتونو د ثبت څخه دوه اونۍ وروسته ولایتي دفتر دغه شکایتونو ته رسیدنه کوي. کله د وروسته هم شکایتونه موجود وي نو مرکزی کمیسیون بیا دوه اونۍ وخت لري چې دغه ټولو قضایاو ته رسیدنه وکړي. ښاغلی روحاني وایي د کابل ولایت د لومړنیو پایلو په اړه زر شکایتونه ثبت شوي دي. لدې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویلو چې د انتخاباتو کمیسون لخوا په خپل ژمنو عمل نه کول او د شکایتونو د ډیروالي لامل خای دغه کمیسون په خپلې پخوانی پریکړې یعنی د کابل د رایو په باطلېدو ټینګار وکړي. د کابل ولایت ځینو معترضو نوماندانو هم ویلي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې درغلی شوي او پایلې نه مني. دوی ویلي چې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش په بهیر کې د کمیسون په داخل کې مالي فساد شوی او دوی د عدالت ټینګښت غواړي. د فیسبوک یو شمیر کاروونکو هم بار بار دا خبره کړې چې د کابل په حوزه کې زیات شمیر کامیاب شوي نوماندان سوداګر او مافیا دي. بلخوا د انتخاباتو نه د سار یو شمیر بنسټونه وایي کمیسون په دغه مرحله کې باید شفافیت او عدالت په جدي توګه په پام کې ونیسي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي دی وایي کمیسون باید د کابل په ګډون د ټولو ولایتونو قضیې په جدي توګه وڅېړي. کوم اسناد چې ښکاره نه دي له شکایت کوونکو دي نور اسناد او شواهد غواړي. د قانون پر رڼا کې دغه بهیر باید په شفاف او عادلانه ډول مخته یوسي او پریکړې په وخت سره اعلان کړي. خاغد رشید وایي په ځینو مواردو کې د شکایت کوونکو اسناد په باطلدانۍ کې غورځول کیږي او انتخاباتي شکایتونو د کمیسون تر کمشنرانو نه رسیږي چې دغه موضوع دوی ته اندېښنې پیدا کړي دي. نوموړی ټینګار کوي چې که دغه بهیر په شفاف او عادلانه ډول پر مخ یونل شي نو یو بل ناورین به وزېږي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د سهار اوه بجې او شپاړس دقیقې دي. د خپرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شېبه ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې او د افغانستان د سولې لپاره هڅو ته د یو شمیر نړیوالو رسنیو پام اوښتی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي افغان ولسمشر او د ولسمشری د انتخاباتو لپاره څوارلس سیالان یې د جولای میاشتې په انتخاباتو کې له یو بل سره مخامخ کیږي. ورځپاڼې د ولسمشر غني چې نهه شپېته کلن دی د خبرو ترڅنګ په انتخاباتي ټکټ کې د ده د لومړي مرستیال امرالله صالح خبرو ته هم پام کړی. واشنگتن پوسټ ښاغلی صالح د استخباراتو یو سختګیر چارواکی بللی دی چې ویلی دی پر لوړه کچه معافیت ته به د پای ټکی کښیږدي. ورځپاڼې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او همداراز د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار او یو شمیر نورو نوماندانو نوم ثبتولو ته هم پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د ملي یووالي حکومت له جوړېدو تر اوسه پورې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله اړیکې ښې نه وې. ستراتفور خپرونې د افغانستان د سولې هڅو ته پام کړی. د خپرونې په وینا که د خبرو دوام ناکامه سي دلیل به یې د امریکا لخوا د طالبانو د غوښتنو ردول وي. طالبان غواړي د ناټو او امریکا ټول ځواکونه له افغانستان وځي. ستراتفور په مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د امریکا دوامداره دخیل پاته کېدل د نړیوال تروریزم پر ضد د پراخو عملیاتو برخه ده، خو اوس له روسیا او چین سره سیالي هم واشنگتن ته مطرح ده. خبرونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي هڅو ته کتلي او لیکلي دي د اوربند او له افغان حکومت سره د مخامخ په خبرو لپاره د طالبانو د چمتو کولو په خاطر د دې ډیپلوماټ هڅې له ننګونو سره مخامخ شوي دي. ستراتفور خپرونه وایي دا اوس په امریکا پورې تړاو لري چې د طالبانو غوښتنې ته څه ځواب وایي، ځکه دې ډلې تر اوسه په واضح توګه ویلي د امریکایي ځواکونو د وتلو له پلان پرته به د سولې خبرې بې معنا وي او د یوې مبهمې هیلې غوندې به وي.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري د راپورونو دوام ته پام وکړئ. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د افغانستان له لوی څارنوالۍ غواړي چې په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونې د ادعاو قضیه ژر تر ژره وڅېړي او پایلې یې له خلکو سره شریکې کړي. د دې کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دا موضوع د افغانستان د فوټبال لپاره ډېره مهمه ده او پایلې یې چې هر څه وي باید روښانه شي. د افغانستان لویه څارنوالي که څه هم د دې قضیې د پایلو په اړه څه نه وایي، خو وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې ګمارل شوی پلاوی به په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. وصل وصال له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونې د ادعاو د قضیې پایلې چې هر څه وي باید له خلکو سره شریکې شي. د دغه کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه موضوع د افغانستان ټولې ورزشي کورنۍ په ځانګړې توګه د فوټبال لپاره ډېره مهمه ده.
بېله شکه دا د افغانستان فوټبال لپاره تر ټولو مهم موضوع و چې رامنځته
خاغل رحیمی وای یا د موضوع لا مخه پیله د ولسمشر او نورو چارواکو سره شریکه کړي او په ډېړې د جدي سړنو غوښتنه کړي. د پداسیال کې د چې نګ دې دوه میاشتې وړاندې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم د زینو لوبغاړو پر وړاندې د جنسي زورونې په اړه د ګارډین ورځپاڼې د راپور تر خپرېدو وروسته ولسمشر غني د افغانستان لوی سرنوالۍ ته حکم وکړ چې د دغو اداو د سیرلو لپاره د یو پلاوی وټاکي. دغه پلاوی تر دې مهاله د خپلو څېړنو په لړ کې د فوټبال فدراسیون د رئیس کرم الدین کریم په ګډون د دغه فدراسیون د ځینو نورو مسؤلینو دندې ځنډولې او دوی ممنول خروج اعلان کړی دی. د شند فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم د ګارډین ورځپاڼې تر خپرېدو یو نوی وروسته د خپلو لومړنیو څېړنو په پایله کې د نوي ورځو لپاره د ښاغلي کریم دنده وځنډوله. خو ښاغلي کریم څو ورځې وړاندې له فیفا وغوښتل چې په نوموړي لګېدلې بندیز لرې کړي، خو د فوټبال نړیوال فدراسیون د نوموړي دا غوښتنه رد کړه او د دغه فدراسیون مسؤلینو وویل چې ښایي دغه بندیز 15 ورځې نور هم اوږد شي. د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم پخوانی مدیر خالد پوپل د دغه ټیم روزونکي کیلی لینسی او ځینو نورو لوبغاړو د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د فوټبالرانو په جنسي زورونه تورن کړي دي. اغلی پوپل ویلي د افغان ښځینه فوټبالرانو سره د فوټبال فدراسیون چارواکو د ناوړه چلند او جنسي زورونې فلم او عکسونه لري چې د فوټبال نړیوال فدراسیون او د افغانستان لوی سرنوالۍ سره شریک کړي دي. خو له دې وړاندې د جنسي زورونو په اړه خبرې شوې تورونه د افغانستان د فوټبال فدراسیون لخوا رد شوې دي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي که څه هم په دقیق ډول د دغې قضیې د نهایي پایلو د اعلان په اړه څه نه وایي، خو په خبره یې چې ښایي په راتلونکو څو ورځو کې ګمارل شوی پلاوی په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. دا وایي امکان لري دوی په نږدې څو ورځو کې پریکړه وکړي، خو دا په دقیق ډول نشم ویلی چې کله به وي، خو زه ډاډ ورکوم چې دغه قضیه شاته نه غورځول کېږي او دا هم باید احساس نه شي چې زموږ همکاران کار نه کوي، بلکې په پوره توان سره دغه د دوی څېړنې جریان لري. په فوټبال فدراسیون کې د جنسي زورونو د اداو له خپرېدو وروسته بېلابېلو بنسټونو د افغانستان له لوی سرنوالۍ غوښتي چې د دغې قضیې پایلې د ژر تر ژر له خلکو سره شریکې کړي، خو د کابو دوه میاشتو له تېرېدو وروسته لا هم نه ده معلومه چې دغه پایلې به کله په ډاګه شي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
جرمنی د ایران د مهان هوایی شرکت جواز پرون لغوه کړ. د جرمنی چارواکو ویلي چې دا اقدام د امنیتي اندېښنو له وجې او په سوریه کې د دې شرکت د فعالیت په خطر شوی دی. د موضوع جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د جرمنی د هوایی چلن ادارې له خپلو اروپایي متحدینو او امریکا سره له سلام مشورو وروسته پریکړه وکړه چې په جرمنی کې د ماهان د هوایی شرکت د الوتکو کیناستل منع کړي. دا خبره د جرمنی د حکومت ویان سټیفن شیبرت پرون دوشنبه په برلین کې په یو خبري کانفرانس کې وکړه.
اس ist einfach so dass nicht ausgeschlossen werden
په حقیقت کې لدی انکار نشي کېدای چې دغه شرکت به جرمنی ته داسې شیان انتقال کړي چې ورسره زموږ امنیت اغیزمن کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جرمنی د اقدام ستاینه وکړه او د واشنگتن له نورو متحدینو یې هم غوښتي چې ورته اقدامات وکړي. ماهان آیر د ایران دوهم لوی هوایی شرکت دی چې له 2011 کال راهیسې د امریکا په بندیزونو کې په نښه کېږي. واشنگتن تل د نورو هیوادونو له چارواکو غوښتي چې د دې شرکت الوتکو ته په خپلو هیوادونو کې د کیناستو اجازه ورنه کړي. د امریکا د خزانې وزارت پر یو شمېر هیوادونو او شرکتونو په لګول شوو بندیزونو کې هم خبرداری ورکړی چې د ماهان شرکت ته نه د کیناستو اجازه ورکړي او نه هم ورته خدمات وړاندې کړي. ایران د امریکا متحده ایالات او اسرائیل تورن کړي چې هڅه کوي له اروپایي هیوادونو سره چې تر اوسه له تهران سره د 2015 کال د اټومي تړون د جوړولو هڅه کړي د دې هیواد اړیکې زیانمنې کړي. خو د جرمني د حکومت ویان زیاته کړه چې دا کار د خپلو امنیتي دلایلو په خاطر کړی دی.
جرمني دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې ایران ته د جاسوسۍ په تور د یو 50 کلن افغاني الاصله جرمني د نیول کېدو خبر ورکړی و. ایران دغه تور بې اساسه بللی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان کریستوفر برګر ویلي چې ماهان شرکت د ایران له سپای پاسداران انقلاب سره اړیکې لري او د ایران او سوریې ترمنځ پوځي الوتنې ترسره کړې دي. ایران د روسیې ترڅنګ د سوریې په کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم سیاسي او پوځي ملاتړ کوي. په دې جګړه کې سلګونو زره کسان وژل شوي او میلیونونه هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه پای ته ورو نږدې کیږو. په څو شیبو کې به د ازادۍ راډیو ورځنۍ په زړه پورې محاورې د ژوند رنګونه تاسو ته وړاندې کړو، خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د افغان ځواکونو پر یوه اډه د پرونی حملې د قربانیانو د شمیر په اړه ضد نقیز راپورونه ورکړل شوي دي. افغان چارواکو د 12 کسانو د وژل کېدو او له 10 د زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکړی، خو رویټرز خبري اژانس د دفاع وزارت یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې په دې حمله کې له 130 زیات کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشرۍ د احتمالي کاندیدانو د اسنادو څیړنه پیل کړه. د دې کمیسیون ویان ازادۍ راډیو ته وویل چې دا بهیر به په 2 اونیو کې بشپړ شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي هیله مندي چې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین په فرعي کمپاین کې به له 15 میلیونه زیات ماشومان واکسین شي. دا کمپاین د 12 ولایتونو په 109 ولسوالیو کې تطبیقیږي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین ګریفت پرون د یمن پلازمینې صنعا ته ورسید. ټاکل شوی چې د یمن د جګړې ښکیل اړخونه به د ښاغلي ګریفت په خبرو اترو کې وهڅول شي چې د سولې خبرو ته کښېني. اروپایي ټولنې پرون هغه بندیزونه تصویب کړل چې د روسیې د پوځي استخباراتو 2 جګپوړي چارواکي او 2 نور روسان پکې په نښه شوي دي. او روسي چارواکي وایي پرون د کریمیا په سواحلو کې په 2 تجارتي کښتیو کې چې د تانزانیا بیرغونه پرې رپېدل، د اور لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي.
دا ژوند رنگونه
نصر احمد شاهین ما د پروان ولایت د قربان